آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا پدوه پاکستانی وډونو باندې چې امریکایي تابعیت لري د بمچونې د دسیسې له کبله د اوږده بند سزاګانې راختلې دي. امریکا د عراقي عسکرو د روزلو دپاره په عراق کې د نوو مرکزونو په جوړولو باندې غور کوي او په القاعدې پورې مربوطو یاغیانو په سوریه کې 40 کسه وژلي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده د 1404 نوی کال د جوزا د میاشتې 22مه ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې 12مه کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه په دغه هیواد کې د سولې د عالي شورا په کړنو انتقاد کوي. د هند او پاکستان د اړیکو په اړه رپورټ هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سرداری تاسو ته اورو. پاکستاني چارواکو پرون د پنجشنبه په ورځ د سیف د چلډرن په نامه د مرستې د نړیوالې موسسې دفترونه وتړل او پولیسو او حکومتي مامورینو وویل چې دغې خیریه موسسې د حکومت په خلاف فعالیت کاوه. حکومتي چارواکي چې پولیس ورسره ملګري وه په اسلام آباد کې د دغې موسسې دفتر ته ورننوتل او له څو ساعتو کار کولو څخه وروسته یې د دغه دفتر دروازې ته قلف واچوه. د پاکستان د حکومت یوه لوړپوړي چارواکي کامران چیما د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې موږ د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن د موسسې دفتر د پاکستان د حکومت په امر وتاړه. په دوو پاکستانی امریکایي وړونو باندې پرون د پنجشنبه په ورځ له دې کبله د اوږده بند سزاګانې راختلی دي چې غوښتل یې په 2012 کال کې د نیویارک په ښار کې د بم چاودنه وکړي. 22 کلن رئیس قاضي او 23 کلن شهریار قاضي چې دواړه اصلا پاکستانیان دي خو امریکایي تابعیت یې قبول کړی دی د فلوریدا په یوه محکمه کې په ترتیب سره په 15 کالو او 16 کالو باندې محکوم سوي دي. هغوی د تیر میاشت په میاشت کې په میامی کې وروسته له هغه په تروریستي تورونو ملزم سول او په دې تورونو یې اعتراف وکړ چې غوښتل یې په نیویارک د بم چاودنه وکړي. اف بی آی وایي چې رئیس قاضي په 2012 کال کې نیویارک تللی و چې ځینې ځایونه په نښه کړي مګر د کومې حملې اقدام یې ونه کړ. شهریار قاضي چې پخوا یې ټکسي چلاوه د بم چونې د دسیسې ملاتړ کړی و او د هغې دپاره یې د پیسو بیلونه تادیه کول او یو کمپیوټر او یو موټر او یو موبایل تلیفون یې ورته اخیستی و.
د امریکا د اردو د لوی درسیزانو رئیس جنرال مارټین دیمسی پرون د پنجشنبه په ورځ ویلي چې امریکا د عراقي عسکرو د روزنې او هغوی ته د نظامی سلام مشورو ورکول دپاره د نوو مرکزونو په جوړولو باندې غور کوي، که څه هم چې دې ته یې ځان چمتو کړی دی چې د انبار په ولایت کې د 450 تنو نظامی روزونکو دپاره یوه اډه جوړه کړي. جنرال دیمسی د ایټالیا په ناپلس کې چې هلته هغه د امریکایي قومندانانو سره وکتل خبریالانو ته دا وینا وکړه. امریکا په نظر کې لري چې نوی نظامی سلاکاران د شپږو څخه تر اتو میاشتو پورې د هغه پلان له مخې عراق ته واستوي چې غواړي د هغه هیواد مځکني عسکر قوي او پیاوړي کړي.
فعالینو پرون د پنجشنبه په ورځ ویلي دي چې په القاعدې پورې مربوطو یاغیانو په شمال لویدیځه سوریه کې په یوه نښته کې د دروز د اقلیت قبیلې 40 غړي وژلي دي. د بشري حقوقو دپاره د سوریې د ابزرویر موسسې ویلي دي چې دا جګړه د چهارشنبه په ورځ هغه وخت وسوه چې د النصره د جبهې جنګیالیو د یوه کلیوال د کور د نیولو هڅه وکړه. په دغه کلیوال باندې هغوی تور لګولی و چې د حکومت سره یې همکاري کوله. د دې حملې په وخت کلیوالو مقاومت وکړ او په یاغیانو د یوه څخه توپک په زور واخیست او په ډزو یې پیل وکړ او یو تن یې پکې وواژه.
د چین دولتي مطبوعاتو ویل دي چې د امنیت په پخواني رئیس ژاو یان کانګ باندې د رشوت خوریو په تور د عمري بند سزا راختلې ده او په دې ډول هغه په چین کې تر ټولو قوي چارواکی دی چې د غبن او رشوت خوریو په مقابل کې د چین د کمونیست ګوند مبارزې په جریان کې دا سزا پر راختلی ده.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په دې اونۍ کې د پارلماني انتخاباتو د نتیجو د معلومېدلو څخه وروسته د لومړي ځل لپاره په تلویزیون کې وینا کړې او د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د چټکې موافقې غوښتنه کړې ده. ښاغلی اردوغان پرون د پنجشنبې په ورځ د ترکیې په تلویزیون کې وویل چې څلور ګوندونه چې په پارلمان کې چوکۍ ګټلې دي باید روغې جوړې او موافقې ته سره ورسیږي. که دا موافقه په 15 ورځو کې رانیسي، نو جمهور رئیس کولی سي چې بل روان انتخابات وکړي.
د اروپایي اتحاد مشرانو پرون د پنجشنبې په ورځ په یونان باندې چې په پورونو کې غرق دی فشار واچوه چې د خپلو پورونو په ادا کولو کې د یوې موافقې ته سره ورسیږي، مګر نړیوال وچې صندوق ویل دي چې په دې اړه کوم پرمختګ نه دی راغلی. د اروپایي اتحاد رئیس ډونالډ تاسک وویل چې موږ اوس پریکړو ته ضرورت لرو نه خبرو ته، او دا زما نظر دی چې د یونان حکومت باید حقیقت په پام کې ونیسي.
د سویزرلین او اتریش چارواکو پرون د پنجشنبې په ورځ ویلي دي چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي چې د ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو د ضروري مذاکراتو په وخت خو به د دغو مذاکراتو د جاسوسۍ دپاره د پیچلو کمپیوټرو حملو څخه کار نه وي اخیستل سوی. په بین کې د سویزرلین د لوی څارنوال دفتر وویل چې مفتشانو د مې د میاشتې په 12 په ژنیو کې د یوه کور تلاشي وکړه او د کمپیوټرونو هارډویر او سافټویر یې پیدا کړل. چارواکو وویل چې دوی په مالویر پسې هم ګرځي چې پیدا یې کړي او فکر کوي چې د دغه سامان څخه به د مذاکراتو د څارلو دپاره کار اخیستل سوی وي. دا مذاکرات د سویزرلینډ، اتریش او جرمني په څو هوټلونو کې ترسره سوي وه.
د نړیوال فضایي سټیشن درې تنه د عملی غړي په فضا کې تقریبا 200 ورځو څخه وروسته بیرته ځمکې ته راستانه سوي دي. سیوز فضایي کپسول د امریکا د ناسا فضانورد ټیری ورز، د اروپا د فضایي چارو د ادارې کارکوونکي سمنتا کریستوفر فوریتی او روسی انتون شکاپلیروف پرون د پنجشنبې په ورځ په قزاقستان کې مځکې ته راکښته کړل. دغه درې تنه د 2014 کال د نومبر په 23 نړیوال فضایي سټیشن ته ورغلي وو او څه د پاس 6 میاشتې په دغه سټیشن کې وو او تحقیقات او څېړنې یې کړي دي او په ټکنالوژي کې نوي تجربې ترسره کړي دي. دا او د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی رپورټ ته. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه په دغه هیواد کې د سولې د عالي شورا په کړنو انتقاد کوي او د دغه شورا شتون اغیزناک نه ګڼي. په دې لړ کې د کار او پراختیا ګوند د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا په تیرو 2 کلونو کې د سولې په اړه هیڅ لاسته راوړنه نه لري، خو د سولې د عالي شورا غړي وایي د سولې لپاره د دوی هڅې بې اغیزې نه دي او ځینې لاسته راوړنې لري.
که څه هم د سولې د عالي شورا پر کړنو له پخوانه انتقادونه موجود و، خو اوس د کار او پراختیا ګوند د دغې شورا شتون او فعالیت غیر ضروري بولي. د دغه ګوند غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د سولې عالي شورا په تیرو 2 کلونو کې نه ده توانېدلی څو د وسلوالو مخالفینو په اړه یو مشخص دریز غوره کړي. د دې ګوند غړي فاطمې نعیمي وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالي شورا هڅې بېنتیجې دي او څه اغېز یې نه دی کړی. دوی موږ د سولې پروسې په اړه حساسیت لرو، ځکه چې هغه هیڅکله شفافه نه وه او نه به هم شي. په همدې ډول هغه بودیجه چې د سولې په عالي شورا لګول کیږي په مهربانۍ سره باید افغان امنیتي ادارو ته ورکړل شي چې په مبارزه کې ښکیل دي. د افغانستان د سولې عالي شورا په 2010 میلادي کال کې جوړه شوه او 8 غړي لري چې اته یې ښځې دي. دغه شورا وایي چې په تیرو 5 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره جدي هڅې کړې دي، خو له دې سره د کار او پراختیا ګوند غړي او د چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري او تل په ورانکارو اعمالو فکر کوي. دوی وایي چې افغان حکومت باید د سولې د عالي شورا لګښتونه د افغان امنیتي ځواکونو په پړتیا ولګوي، خو د سولې عالي شورا دا څرګندونې ردوي او وایي چې د اوسني وضعیت د ښه کېدو ښه لار د سولې خبرې دي نه د جنګ دوام. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شورا د بېطرفۍ اصل ته په پام سره هڅه کوي څو د دولت وسلوال مخالفین له افغان حکومت سره سولې ته وهڅوي.
تر اوسه پورې د سولې عالي شورا په دې باندې بریالی شوی دی چې د افغانستان خلک دې ته متعهد کړي چې نظامي حل د افغانستان د بحران لپاره درسته لاره نه ده، بلکې د سیاسي حل لپاره باید موږ هلې ځلې وکړو او د افغانستان ملت د دوی سره همکار ده او همغږی ده په دې مسله.
ښاغلی مجاهد وایي چې د سولې د عالي شورا غړو تل له طالبانو سره د سولې د رسمي خبرو پیلېدو ته هڅې کړي او هیله لري چې دا هڅې به نتیجه ورکړي. له دې سره د چارو کارپوهان وایي تر هغو چې د سولې د خبرو لپاره د سولې عالي شورا یوه منظمه او روښانه ایجنډا ونه لري، ممکن نه ده چې خورې ورې هڅې څه نتیجه ورکړي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
دا وو د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جا آشنا رادیو سو اوریدي. قدر من اوریدونکو په مکړی رپورټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځشنبه په ورځ د پاکستان پر ضد د هندي مشرانو د توندو بیانونو په ورکولو خبرداری ورکړ او وی ویل چې داسې بیانې سیاسي فضا ته تاوان رسوي او په اټومي وسلو سنبال دغه دواړو هیوادونه د سیمه ییز سولې او د ثبات هدفونو ته د رسیدو څخه نور هم لري کوي. ایاز ګل د اسلام آباد څخه رپورټ را استولی دی چې خلیل خان به د دې خلاصه تاسو ته واوروي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی او دغه د کابینې ځینې وزیرانو په دې وروستیو کې په وار وار پاکستان په دې تورن کړی چې په هند کې د تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي او د هند په جنجالي سیمې کشمیر کې چې د مسلمانانو اکثریت پکې اوسېږي د بغاوت کولو لارې برابروي. د چهارشنبه پر ورځ د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تشنج هغه مهال راوپارېدی چې کله هندي چارواکو ادعا وکړه چې د هند خاصو ځواکونو د سرحد هغې خوا په برما یا میانمار کې عملیات ترسره کړي دي او دا د پاکستان لپاره هم یو پیغام و. د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یو کانفرنس ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپل مخالف هیواد ته په پاکستان کې د داسې هر ډول عملیاتو کولو پر خلاف خبرداری ورکړ.
وی ویل پروټیکټ اور وایټل انټرست ان شاء الله ات ال کاسټ. دس میسج مست بی هرد لاود اند کلیر.
که خدای کول موږ به په هر بیا خپل حیاتی ګټي خوندي وساتو او دا پیغام باید روشانه او په لوړ غږ واوریدل شي. ښاغلی نواز شریف د پاکستان هغه ارزو بیا تکرار کړه چې پاکستان یو سولیز گاوند توپ خوشوی او د هند سره د خبرو اترو پروسی د ودی په پالیسی ژوند پاتې دي.
دی انټایر نیشن از ډیسمیډ بای د ریسنت ایرریسپانسیبل اینڈ آی مست سے امپروډنٹ سټیټمنټس فرام دی انډین پولیټیکل
د پاکستان ټول ملت د ورستیو غیر مسولانه او زه باید وایم لوده بیانیو چې د هند د سیاسي مشرانو لخوا ورکړل شوی دي مایوسه شوی دي. د کار سیاسي فضا خراب کړي او زموږ هدف چې سیمه ییز ثبات او سوله ده دغه څخه نور هم لري کوي. د پاکستان پارلمان هم په یو خلا یو لایه د پنځشنبه پر ورځ تصویب کړه او پاکستان ته د اخترونو په ور کولو د هند مشران وغندل. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخې کچې خبرې اترې چې دغه دواړه خیز اړیکې نورمال کړي او د ډېر وخت راځي جنجالي شخړې چې د کشمیر مسله هم پکې شامل ده لا هم ځنډیدلې دي.
د امریکا ژغه آشنا رادیو د او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د تروریستي ډلو لکه داعش لپاره د مرکزی آسیا هیوادونه د جنګیالیو د استخدام نوې سیمه ګرځېدلې ده. داعش په مرکزی آسیا کې هغه ځوانان جذبوي چې اقتصادي وضعیت ښه نه وي. راځئ چې په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورټ واورو.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې د داعش سره شاوخوا د سلو هیوادو څخه تقریبا 15,000 بهرني جنګیالي یو ځای سوي دي. د متحده ایالاتو د ترګري ضد مرکز لخوا د وړاندې سویو ارقامو په اساس داعش د منځنۍ اسیا په هیوادو تاجکستان او قرغستان کې سلګونه کسان او په قزاقستان کې تر زرو ډیر کسان استخدام کړي دي.
Just last week we learned هم دا تیر اونۍ موږ واورېدل چې د تاجکستان د تروریزم ضد پروګرام مشر چې د متحده ایالاتونو لخوا ډیر عالی روزل شوی وو خپل وظیفه پریښودله او د داعش سره یو ځای شو.
کارپوهان وایي د منځنۍ آسیا د حکومتونو ډیرې ستونزې په خپل د دوی د لاس زیږنده دي. د بیلګې په ډول په دې وادو کې پراخ مالی فساد دی. د قانون حاکمیت کمزوری دی او بشری حقوقو ته درناوی نکیږي. خلک د بیروزګاری او د بد اقتصادي وضع له امله د دولت څخه خوابه دي. رادیکال مذهبي دلیل د دې موقع ګټه اخلي او ځوانان د خپلو موخو لپاره استعمالوي. متحده ایالات د ترګرو د رسنیز کمپاین د مخنیوي او له هیواد بل هیواد ته د جنګیالیو د تګ راتګ څارلو په لارو چارو باندې د سیمې له هیوادو سره کار کوي.
په دې اړه ډېرې باوري منابع نشته، خو په څېړنو کې دا جوته شوې ده چې د منځنۍ آسیا اکثریت هغه جنګیالي چې په عراق او سوریه کې جنګیږي هغه د خپلو هیوادونو څخه د باندې استخدام شوي دي. ډېری یې په روسیه کې جذب شوي دي چې د منځنۍ آسیا 2 میلیونه کارګران هلته اوسیږي.
د شنونکو په اند دغه موضوع عاجل حل نه لري، خو په اوږد مهال کې باید دا هڅه وشي چې د دې هیوادونو کورنۍ اقتصاد تقویه سي او ځوانانو ته په خپلو هیوادو کې د کار زمینې وپنځيږي، ځکه چې د کډوالۍ د بیگانه چاپیریال په نسبت په خپل کور کې سخت دریځي ته د ځوانانو د جذبېدو امکانات کم وي. متحده ایالات په دې لارو چارو کې کومک کولای شي، خو ځینې نور په دې ټینګار کوي چې واقعي حل د ځايي حکومتونو په لاس کې دی.
They're the ones closest.
په خپل هغه حکومتونه د دې موضوع سره مخ دي. هغه خلک خپل ټولنې ډېر ښه پیژني او بل اخر هم دا دوی به وی چې پیښه به معلوموي، څېړنه به کوي او مخنیوي به کوي.
د دې چارو په هان د منځنۍ آسیا او نورو هیوادو حکومتونو ته توصیه کوي چې د داعش سره د ځوانانو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره هر څوک باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ته پاملرنه او د لیګکیو سره د تبعیضي چلند مخنیوي وکړي. ایوب خاورین، ناشنا تلویزیون، واشنگتن.
واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پرنګ کې ویننوا ستاپ سنی کسل دی وی ستاپ رنګ کې ویننوا ستاپ سنی کسل دی وی او باران کې لمد شوه اخوال تو تک وی لک پانا ر پد نغنا ات شات دی کتلې زړه نغوي لکه پانا را بدلې نغوي ات شات دی کتلې مجبوری دے وجانا نات چل رے دل مانا مجبوری دے وجانا نات چل رے دل مانا ستاپ جڑکے بڑے سو خود غلے ویروانا ہر قدم کے درے دلے رنا ات شات دی قتل جڑ نادرے ہر قدم کے درد لے نادرے ات شات دی قتل جڑ نادرے چل مانا لے تلے نادرے ات شات دی قتل جڑ نادرے
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونې د خبرونه
زموږ د نن شپې په خبرونه کې د اوړي په توده هوا کې د ماشومانو ناروغي
چې اقدامات برای پیشګیری و تداوی این بیماری ها باید روی دست گرفته شود
د تلیفون شمیره 010 010 او یا
ستاسو پوښتنې او د ډاکټرانو ځوابونه د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو هم کړی خبرونه ته پاکستانی چارواکو پرون د پنځشنبه په ورځ د سیف د چلډرن په نامه د مرستې د نړیوالې موسسې دفترونه وتړل او پولیسو او حکومتي مامورینو وویل چې د خیریه موسسې د حکومت په خلاف فعالیت کوي حکومتي چارواکي چې پولیس سره ملګري وو په اسلام آباد کې د دغه موسسې دفتر ته ورننوتل او له څو ساعتو کار کولو څخه وروسته یې د دغه دفتر دروازې ته قلف واچوه د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي کامران چیما د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې موږ د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن د موسې دفتر د پاکستان د حکومت په امر وتاړه په دوو پاکستانی امریکایي وړونو باندې پرون د پنځشنبه په ورځ لدې کباله د اوږده بند سزاګانې راختلې دي چې غوښتلې چې په 2012 کال کې د نیویارک په ښار کې د بم چاودنه وکړي د امریکا د اردو د لوی درستیزانو رئیس جنرال مارتن دمسی پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې امریکا د عراقي عسکرو د روزنې او هغوی ته د نظامي سلام مشورو ورکولو دپاره د نوو مرکزونو په جوړولو باندې غور کوي که څه هم چې دې ته یې ځان چمتو کړی دی چې د انبار په ولایت کې د 450 تنو نظامي روزونکو دپاره یوه اډه جوړه کړي فعالینو پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې په القاعده پورې مربوطو یغانو په شمال لویدیځه سوریه کې په یوه نښته کې د دروز د اقلیت قبیلې شل غړي وژلي دي. د بشري حقوقو لپاره د سوریې د ابزرورټری موسسه ویلي دي چې دا جګړه د چهارشنبه په ورځ هغه وخت وسوه چې د النصره د جبهې جنګیالیو د یوه کلیوال د کور د نیولو هڅه وکړه. په دغه کلیوال باندې هغوی تور لګولی و چې د حکومت سره یې همکاري کوله. د چین دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې د امنیت په پخواني رئیس ژاو یانګ کانګ باندې د رشوت خوریو په تور د عمري بند سزا راختلې ده، او په دې ډول هغه په چین کې تر ټولو قوي چارواکی دی چې د غبن او رشوت خوریو په مقابل کې د چین د کمونیست ګوند د مبارزې په جریان کې دا سزا پر راختلې ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په دې اونۍ کې د پارلماني انتخاباتو د نتیجو د معلومېدلو څخه وروسته د لومړي ځل دپاره په تلویزیون کې وینا وکړه، او د یوه ایتلافي حکومت د جوړولو دپاره یې د اساسي ګوندونو ترمنځ د چټکې موافقې غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحاد مشرانو پرون د پنځشنبه په ورځ په یونان باندې چې په پورونو کې غرق دی فشار واچوه چې د خپلو پورونو په ادا کولو کې دی یوې نوې موافقې ته ورسره ورسیږي، مګر نړیوال وچې صندوق ویلي دي چې په دې اړه کوم پرمختګ نه دی سوی. د سویزرلین او اتریش چارواکو پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي چې د ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو د ضروري مذاکراتو په وخت خو به د دغو مذاکراتو د جاسوسۍ دپاره د پیچلو کمپیوټري حملو څخه کار نه وي اخیستل سوی. په بڼ کې د سویزرلین د لوی څارندوال دفتر وویل چې مفتشانو د مې د میاشتې په دولسمه په ژنیو کې د یوه کور تلاشي وکړه، او د کمپیوټرونو هارډویر او سافټویر یې پیدا کړل. چارواکو ویل چې دوی په مالویر پسې هم ګرځېدل چې پیدا یې کړي، او فکر کوي چې د دغه سامان څخه به د مذاکراتو د څارلو دپاره کار اخیستل سوی وي. دا مذاکرات د سویزرلین، اتریش او جرمني په څو هوټلونو کې ترسره سوي دي. او د نړیوال فضایي سټیشن درې تنه د عملیې غړي په فضا کې د تقریبا 200 ورځو تیرولو څخه وروسته بیرته ځمکې ته راستانه سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.1. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.1. په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، په جلال آباد کې به نن د ورځې هوا توده وي، 23 درجه به وي. په غزنی کې به نن اسمان زیتي اوریت وي، د تودوخې لوړه درجه 1.1. په کندوز، خوست او مزار شریف کې به نن اسمان شین وي، په مزار شریف کې به نن د ورځې هوا ګرمه وي، 23 درجه به وي، او شپې ته به 24 درجه سي. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23، یعنی د ورځې د خوا به هوا توده وي، او شپې ته به 24 درجه سي. په فراه کې به هم نن د ورځې هوا توده وي، اسمان به شین وي. په واشنگتن کې نن اسمان زیتي اوریت وو، او سبا ته به هم اسمان زیتي اوریت وي، د تودوخې لوړه درجه سبا ته په واشنگتن کې 23 او ټیټه 23 اټکل سوې ده. په کوټه کې به هم نن اسمان شین وي، او په پېښور کې به هم نن اسمان شین وي. تر کوټه به په پېښور کې نن د ورځې هوا ډېره ګرمه وي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو بله پښتو خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو پیلیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو خبرونه هر ماښام په 8 بجو خپریږي، او د نن شپې په خبرونه کې، یعنې د خبرو اترو په خبرونه کې، د روغتیا، البته چې د روغتیا خبرونه ده، په توده هوا کې د ماشومانو په ناروغۍ باندې ستاسو سره خبرې کوو. په 0100 او 0 باندې زموږ روغتیایي خبرونې ته هم زنګ وهلی سي. په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. درنو اوریدونکو، د دغه خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تاسو ته تازه معلومات درکړي. تاسو سره اوسئ.